راځه کینه.
جمیله شو ته پد ماشه ته خو دې عکس ته وګوره کنه جنای ده.
خدای دادا همدا سي چینون به رقم دی کې دې شي عکس یو خپل نوی
اوس خو می قبول کړه.
خدای دادا که فیسبوک نه سم ګټه واخیستل شي او سم وکارول شي خو ښه کنه زه دې کسان عقه غلطه شیان پکې اچوي.
نو زه بد مشه ما خو کوم غلط کار نه دی کړی.
استاد سیټونه دې ډک شو حرکت کړه په خیر زه له خیره.
درنو اوریدونکو غوث الدین پر خپل خبره اوس هم کلک ولاړ دی چې میرمن دې نور شونځی ته نځي ځکه چې ځینو کسانو غوښنه ورته کړی وو. خو نه یې مرته وایي چې دا سم تصمیم نه دی، دوی باید قانون ته مراجعه وکړي. نو آیا تاسو پوهیږئ چې قانون د دې ډول زورونو او غوښنو پاک لڅویلی؟
هم دې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لاخوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتون کې ماشین ته وایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته.
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په ورستۍ څوونیو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا زیات شوی. دا چې ولې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډیری دودی، اسباب او عوامل څه دي، او همدارنګه مو د ورستیو تاوتریخوالو له یوې قرباني میرمنې سره هم خبرې کړې چې مخته یې تیزاب شیندل شوي او په ناوړه صحي وضعیت کې ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، که څه هم په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو لپاره د پام وړ کارونه شوي دي او ښځو په مختلفو برخو کې پرمختګ کړی، خو له لاسته راوړنو سره سره میرمنې له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. قتل، زور زیاتی، جبري او په واړه عمر کې ودونه، وهل ټکول، له زده کړو محرومول هغه موارد دي چې افغان میرمنې ورسره مخ دي. په غور ولایت کې 14 کلنه زهرا د خپلې خسرګانۍ لخوا وسوځول شوه. زهرا 2 کاله وړاندې د پلار د دوهم واده په مقابل کې واده شوه. د نوموړي د پلار په وینا زهرا د خاوند په کور کې لګڼو تاوتریخوالو سره مخ وه. دا امیندواره وه. خاوند یې پرې تیل واچول او وسوځوله. روغتون ته راورسول شوه خو په حق ورسېده. ښځو سره د زور زیاتی په دوهمه پیښه کې د کابل ښار یو اوسیدونکي د ډاکټر نفیسی نوري مخ ته تیزاب وشیندل او د هغې د مخ ښایست یې له منځه یووړ. د نفیسی د لیدو لپاره استقلال روغتون ته لاړم. روغتون ته په ننوتلو مې ډېرې سوځېدلې میرمنې ولیدې. دا چې ولې سوځېدلې وې معلومه نه وه، خو د اتاق په یوې څنډه کې د نفیسی لپاره یوه جلا برخه ځانګړې شوې وه. نفیسه په یوه چپرکټ کې پرته وه. تقریبا تر ټول مخې سپین بنداژونه تاو وه. یوازې 2 سترګې ښکارېدې. د یوې سترګې رنګ یې بدل شوی و او نفیسی په ژړغوني غږ ویل چې تر اوسه پورې څه پرې نشي لیدای. نوموړی د هغې زړه بوږنوونکي صحنې کیسه کوله. ویل یې له تیزاب شیندلو وروسته ټول خلک لاس تر زنې ورته ولاړ ول. هیڅوک نه حاضرېدل چې یوه لپه اوبه یې مخته ور واچوي.
روز دوم می درخته بودم خانه مادرم.
د اختر په دوهم ورځ می د مور او ورور کور ته تللی وم. د شپې 12 نیمې بجې وې. د کورنۍ له نورو غړو سره می د کور په لور روانه وم. چې ناڅاپه یو کس تیزاب راوشیندل او وتښتېده. زه د سړک په سر پاتې شوم. هیچا راسره مرسته ونه کړه. حتی یو بوتل اوبه نه وې چې زه پرې خپل مخ ومینځم. ټولو خلکو راته حیران حیران کتل او دا ورته ډیره جالبه صحنه ښکارېده چې له یوې ښځې سره ظلم شوی او دوی سایل وکړي. تر اوسه پورې مې وضعیت چندان ښه نه دی. یوه سترګه مې اوس هم څه نه ویني. زخمونه مې هماغسې تازه دي. په روغتون کې هم سمه پالنه نشته. ټول دوا په خپل اخلم هیڅ نه پیګم څه وکړم ډیر د خپګان احساس کوم او حالات می ډیر خراب دی.
میرمن نفیسا لاړوندو ادارو غواړي چې ژر تر ژره باید مجرمین ونیول شي چې پاینده کې نور میرمنې لکه دی غوندي قرباني نشي.
په هر صورت باید این مجرمین پیدا کنه.
په هر حال باید دا مجرمین ونیول شي ځکه نن یې پر ماته زبوشندل سبا ورځ کېدلې شي نور میرمنې هم قرباني شي. په ما خو سخته تیره شوه خو په راتلونکي کې باید نور میرمنو سره داسې ونشي. اړوند ارګانونه باید ژر تر ژره مجرمین ونیسي او سزا ورکړي او که چیرې چارواکي داسې فکر کوي چې دوی په امن کې ژوند کوي او د عام خلکو په کیسه کې نه دي دا نو بې وجداني ده او داسې باید ونه کړي.
د دولت یو کارکونکي حمیده چې میړه وژل شوی او په قاتلونو یې د اعدام حکم صادر شوی له عدلي او قضایي ارګانونو ګیلمنه ده وایي اوسې د میړه قاتلین آزاد ګرځي او دا هره ورځ تهدیدوي ورته وایي که غږ یې پورته کړ میړه غوندې به یې ووژل شي. په ډېر ظلم او ستم یې زما خاوند وواژه. درې کسان وو او په درې واړو د اعدام حکم صادر شوی و خو په درېیمه محکمه کې برات ورکړ شو. ما دوی ته هیڅ ابرا نه وکړې ځکه چې که ما دوی بخلي وای سبا ورځې بیا لکه ما غوندې په بل چا هم ظلم کاوه خو دوی د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا آزاد شول. اوس ما ته اختارونه راکوي او وایي چې که څه دې وویل نو خاوند غوندې به و وژل شي. زما لپاره ډیره سخته ده. خاوند مې ډیر ښه انسان و. زه اوس په ډیر مشکل کار کوم او خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوم. د افغان ښځو د شبکې د دادخواهۍ د څانګې مسؤوله روبینه همدرد وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو د زیاتېدو یو علت دا دی چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د تاوتریخوالي قضیو ته چندان جدي توجه نه کیږي. که څه هم دوی ډېرې هلې ځلې کوي او په اړوندو ادارو فشار راوړي خو بیا هم په اکثرو مواردو کې د ښځو له موضوعاتو سره دوګونی چلند کیږي.
په دغه وروسته یو څو ورځو کې موږ د څو بدو او خشنو قضیو شاهدان یو. نو متاسفانه دا قضیې واقعا تر سره شوي دي. د ځینې قضیو عاملین دستګیر شوي دي، تعقیب عدلي لاندې دي، خو موږ امیدواره ډېر نه یو چې دوی به کوم مجازات چې ورته قوانینو په نظر کې نیولی دي په هغو باندې به دوی محکوم شي. ځکه ډېره بده قضیه ده، فرخنده وه، خو متاسفانه چې کله هم دوی دې کارونو نتیجه ورنه کړه او قضیه هماغسې په بې تفاوته توګه عدلي او قضایي ارګانونو کې پاتې شوه. نو کله چې هغه قضیې ته رسیدګي ونه شوه موږ دومره ډېر امیدوار نه یو. که څه هم فشار راوړو، دادخواهي کړو، هماغه قضایي رویه ده چې زموږ په محکمو کې حاکمیت لري او تاوتریخوالو قضیو ته چندان په جدي توګه رسیدګي نه کوي.
د ښځو چارو وزارت د حقوقو د برخې مشره عزیزه عدالت خوا وایي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی له پخوا نه موجود و خو دا چې اوس ګراف لوړ شوی علت یې دا دی چې د تاوتریخوالي د قضیو د ثبت ګراف لوړ شوی. میرمن عدالت خوا د سږ کال په جریان کې د ښځو پر وړاندې د ثبت شوو قضیو یادونه کوي.
متاسفانه که از امسال از سال جاری تا کنون
متاسفانه د روان کال له پیل نه تر اوسه پورې هغه قضیې چې له موږ سره ثبت شوي دي په مرکز کې 209 قضیه دي چې لاغې جملې نه 128 قضیه حل شوی او اویا قضیه د سیړلو په حل کې دي او په ولایتو کې 1215 قضیه دي چې 209 قضیه حل شوی او 106 قضیه د سیړلو په حل کې دي. زه هیله لرم چې هیوادوالو ته تشویش پیدا نشي چې د قضیو ګراف لوړ شوی بلکې د قضیو د ثبت کچه لوړه شوې ده. متاسفانه د روان کال په جریان کې موږ د ځینو ناوړو پیښو لکه سنگسار قتل زندې کول او دې ته ورته پیښو شاهدان وو او دا پیښې په هغو سیمو کې رامنځته شوې چې هلته د دولت حاکمیت نه و او موږ دې موضوع ډیر اندېښمن کړي یو.
سره له دې چې ښځو چارو وزارت او د ښځو لپاره مدافع ټولنې د ښځو د حقونو په برخه کې هلې ځلې کوي خو بیا هم تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو دی. علت یې څه دی او په ځانګړې توګه ښځو چارو وزارت په دې برخه کې کوم د پام وړ کارونه کړي دي؟ یو ځل بیا عزیزه عدالت خوا او روبینه همدرد زیاتوي.
به منظور جلوګیری از همچو قضایا وزارت
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د له منځه وړلو په منظور د ښځو چارو وزارت ځینې کارونه ترسره کړي چې له هغې جملې نه د روژې په مبارک میش کې مو د دات خواهی اونې اعلان کړه. د تاوتریخوالي د مخنیوي په منظور مو یو پیشنهادي طرح ولسمشر ته وړاندې کړه، او همدارنګ مو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر له لوړ پوړو دولتي چارواکو سره ولیدل، او غوښتنه مو ترې وکړه چې هغه مجرمین چې نیول کیږي باید خپله سزا وویني، او همدارنګ د جندر د کمیټې جوړول په ټولو وزارتونو کې د هغه کارونه دي چې ښځو چارو وزارت کړي دي، او دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي موږ ډېر کار کوو چې یو ښه نتیجه ترلاسه کړو.
هیلت دا ده چې یو قوانین جزایی هغه موږ ډېر ښه لرو. یو متاسفانه عرف قضا په نوم هم یو منبع ده چې مخکې د دې نه چې د یو قضیې په ارتباط قوانینو ته لاړ شي ګوري چې خودسوزي قضیه مثلا مخکې څه فیصله شوې وه، مخکې ګوري چې یو ډېر عادي فیصله وه ما هغه دوی تعقیبوي. نو دغه علت دی چې قوانینو تطبیق دلته ضعیفه دی، او یو ښه نظارتي کمیټې نشته د قوانینو د تطبیق په ارتباط. بل دا چې د عمومي روحیه بدبختانه افغانستان کې بخصوص د سړو داسې جوړه شوې ده چې د قضیو ته چندان په جدي سترګه نه ګوري. او خو چې وهلی ده وهلی ده نو ښځه یې ده نو ځه خو چې سوځولې ده خو خبرې نه ده ورته منلې. نو دا ټولې هغه ستونزې دي چې زمونږ د بد عرف او رواجونو نه سرچشمه اخلي، او بدبختانه چې متضرر یې یوازې او یوازې ښځې دي.
دا چې په وروستیو وختونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالو عام خلک او میرمنې څومره اندېښمنې کړي، او له عدلي او قضایي ارګانونو څه تمه لري، د یو څو هیوادوالو خبرې به واورو.
زه چې کله د یو ځوانې په صفت باندې اخرنۍ پېښې ګورم، یا دا خصوصا په نجلۍ باندې روحن بد تاثیر کوي، بد اغېزه لري. فکر کوي په هغه ټولنه کې ځوان کې وي هغه روحن ارامه نه وي، فکر کوي هر قدم کې هر چیرې چې دا ځي د دې ژوند ته، د دې څېرې ته، د دې هر عزت ته یو تهدید ده. د دې لپاره نجونې ازادانه نه شي کولای چې هر چیرې ولاړ سي. زه د یوې نجلۍ په صفت سي کابل ښار کې ګرځم، د هر چا نه خطر احساس کوم.
ورستو ورځو کې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی ده، او علت یې هم همدا دی چې دغه مجرمینو لپاره سزا نشته. مجرمین آزاد لاس ګرځي او محکمه کېږي نه. نو دغسې پیښو د تاوتریخوالي یو جرأت پیدا کوي نورو خلکو ته هم چې دا کار وشي. کله چې دغسې یوه پیښه کېږي هغه صحیح د قضایي او عدلي تحقیق لاندې ونیول شي، هغه دوسیه مکمله شي، مجرمین تر سزا ورسیږي. زه په دې باندې باوري یم چې د جرمونو کچه به هم راټیټه شي. نو هیله دا ده چې د دغه وروستو کې چې کومې ډېرې زیاتې بدې پیښې د ښځو په وړاندې وشوې، د دوی مجرمین دولت ونیسي، جزا ورکړي.
د هیوادوالو په خبرو کې مو واورېدل چې له عدلي او قضایي ارګانونو نه یې غوښتنه دا وه چې د تاوتریخوالي دا ډول قضیو ته باید پاملرنه وشي، او اړوندې ادارې په غور وڅېړي دا چې اړوندو ادارو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو وروستیو قضیو ته څومره رسیدګي کړې. په دې اړه مو د لوی څارنوالۍ له ویان بصیر عزیزي نه پوښتلي.
په دغه وروستیو ورځو کې چې ځینې دوسیې په پلازمینه په کابل ښار کې پېښ شوي دي، لکه د زهرا دوسیې یا هغه زاپاشي چې په ځینو نجونو باندې په پلازمینه کابل کې شوي وو، دا دوسیې ټول څېړنو لاندې ده. تر هغه چې تحقیقات تکمیلېږي موږ د دغه دوسیې ټول معلومات د افغانستان محترم ولس ته به ورکړو. د افغانستان ولس حق لري چې د څارنوالۍ د ټول اجراتو نه باید خبر اوسي. هغه دوسیې چې د دریو محکمې لخوا فیصله نیایي کیږي، موږ مکلفیت لرو چې هغه دوسیې د افغانستان د محترم ولس سره شریکه کړو. دغه ټول کارونه چې څارنوالۍ لخوا کیږي موږ آماده یو چې بار د دریم محکمې نه د افغانستان محترم خلک سره شریک کړو.
درنو اوریدونکو، د تاریخ په اوږدو کې زموږ په ټولنه کې تبعیض او دوګونی چلند د دې باعث شوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی او له فرصتونو نه د هغوی محرومول یو عادي او طبیعي امر وګڼل شي. همدارنګه په محاکمو کې د ښځو دوسیو ته پاملرنه نه کول د دې باعث شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیر شي. نو عدلي او قضایي ارګانونو ته لازمه ده چې د میرمنو قضیو ته جدي پاملرنه وکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي.